ریاس نوری باشید. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخ تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو ای بلخ پرونه پایل شو. افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې له ورځې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته کاندیدان کولی شي چې د دوی دفترونو ته ورشي او خپل نومونه ولیکي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي همکاري او د سازمان مشر په کندهار کې سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان او سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته او همدارقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولي یا جوزا له 15 متر 22 پورې وخت ټاکل شوی دی. کچیرته د کاندید اسناد له ټاکلو اصولو سره سم وي، هغه به د تلې په 28 په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کوي، او کچیرې د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورن نو د هغه نوم د کاندیدانو له لست څخه لرې شي. د اسلامي همکاري او د سازمان رئیس یوسف ال او سیمین په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې د سیشن بې په ورځ هغه وخت په یوه سرای کې چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 نور ژوبل شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاري او سازمان پرون خبر کړل، لوی سره پکې په افغانستان کې وروستي خونړۍ او ځانمرګ بریدونه چې ملکیان او حکومتي کسان پکې په نښه شوي دي غندل شوي دي. دغه سازمان چې مرکز د سعودي عربستان په جده ښار کې دی وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوی دغه سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کنفرانس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتې لپاره وربللي وو، دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډیره مهمه بولي او پر هغې غور کیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د السمیره تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تېروي او د سهارنري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی ویلي چې هغه پوځي وړتیا چې حزب الله د لبنان د حکومت له کنټروله بهر لري د اندېښنې وړ ده. ټاکل شوی چې امنیت شورا نن د ګوتیرش د دغه راپور په اړه بحث او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دغې وسلوالې شیعه ډلې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2004 کال له پریکړه لیک سره سم دی په لبنان کې دننه او له دې هېواده بهر له هر ډول پوځي فعالیتونو لاس واخلي. ګوتیرش وویل د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د حزب الله ښکېلتیا دغه راز د طایف له تړون څخه چې د لبنان د 1950 او 90 کلونو ترمنځ کورنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود هم سرغړونه ده. هغه وویل د لبنان حکومت باید حزب الله له دې منع کړي چې د دولت له کنټروله بهر یو ملیشیي ځواک جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نزغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استمایه غونډې ته وویل
وی ویل نات ټالریټ رشن انټرفیرنس ان اور 2018 الیکشنز مچ ورک هاز بن دن دیرز مور ټو ډو.
د امریکا د کانګرس د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډېرې هڅې شوي او ډېرې به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده، خو روسیې بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د پکتیکا اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د نوملیکنې د بهیر د غزیدو غوښتنه کوي.
ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واج خوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي ترڅو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هیروي. مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه په تاسو برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوه ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د روانې جوزا د میاشتې تر 22 نیټې دوام وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې روان دی. تفصیل دې احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل
د جزانا تر درشتن د جزا تر خو موږ د کاندیدانو د اسناد لاسته راوړو او د اسناد د غوښتنې وجه او څه دی ارزیابي کیږي. شکایت د کمیسیون سره به شریکیږي چې تاسو د هغه شروع لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون په نظر کې نیولی دی چې دوی د عمر له حاجه دا داسې کوم جرم باندې محکوم شوی دی. د پلاتین څخه وروسته
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسون مرستیال معز الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر وسنی غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل بهر کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سرسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لرې کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم په کار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي، خو د ولسمشر د مداخلې تور د کمیسیون رئیس بې بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره په کلکه باندې راځم چې د دې شخصي نظر مو شي دی د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم د کوششونو کې د ځاکونو د خپلواکو مسول په چارې کې مداخله وکړي.
تاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې په 28 په همغه اوزو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت یو حوزوي او د کوچانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د وی څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
د انتخاباتو په موضوع کې به هم تم کې یو لکه څنګه چې خبري است، دغه پروسه د نوملیکنې بهیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوې ده. دغه راز په مرکز په مرکزونو او په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو بیا د انتخاباتو له کمیسیون د چارواکو څخه غواړي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې بهیر وغځوي، ځکه چې د دې ولایت ساحه پراخه ده او د نوملیکنې لږ مرکزونه کې پرانستل شوی دی. د پکتیکا ولایت استازو خپلې دغه غوښتنې او اندېښنې پرون د ولسمشر د سلاکارانو له یو پلاوي سره په کتنه کې مطرح کړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوملیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوملیکنې د مرکزونو د کارکوونکو د شمیر د ډیر دوه اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مگر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
د ملک ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري، متاسفانه چې د واج خوا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي موږ ته راجیات کړي
ټول ولسونه ښځې هم نه دي لپاره د خپل تذکره واخلي، سفتي نام وکړي او خپل هویت ثابت کړي، ولې زموږ لپاره هیڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه جناب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ویښ شوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره ایمون نظامی قوتونه د سرونو په بایده تاثیر ده چې د ملي پروسې نه دی پاو کی تاسو ته زمينه برابره کی تاسو ته حقوق در کی.
بلوري ته پرستنی زوچارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکونو کې د پراخه ګډون شمنه واستایله او هغه ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغه ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکي چې نوم ثبت کی، تذکره واخلي او مونږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي. او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به مونږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو کمښت موجود دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوریده. افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی. د وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه بهیر کې به خیالي او قانوني ترانسپورتي شرکتونه په ډاګه او معیاري شرکتونه به د ترانسپورت وزارت سره ثبت او راجستر شي. نور حال د ازادي رادیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د خیالي او قانوني شرکتونو له تفکیک وروسته به د معیاري او رسمي شرکتونو نقلي او سایتوت ونیږي چې ګوندي او هیوادونو ته واوړي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ د چرشنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د ترانسپورت وزارت په همدې موخه د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی.
تصفیه تمام شرکت ها آغاز شوه. یعنی شرکت های اصلي
وایي د ټولو شرکتونو د تصفیه لړۍ پیل شوې ده. سو اصلي او خیالي شرکتونه معلوم شي. اوس مهال په یو ځانګړي ډیټابیس کار روان دی او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به کار بشپړ شي او لږ وروسته به د شرکتونو تخنیکی او مدیریتي ظرفیتونو ته په کتو به د ثبت او رجستریشن بهیر پیل شي. د معیاري شرکتونو په رامنځته کېدو سره به موږ وتوانیږو چې ګاونډیو هیوادونو ته واوړو
داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
خغل قوانچ وی اوس محل پر ټول هیواد کې لزر و ندر ترانسپورتی شرکتونو اتحادی فعالیت لري چې د سیرنو په بهیر کې تر دې محل سل لغوه شوی دی. د خغل قوانچ په خبره ټاکل شوی چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو د خوالي لپاره د ازبکستان او تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره دوه اړخیز او درې اړخیز تړونونه هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د ترانسپورتي شرکتونو نقلي وسایط اوس کولای شي چې خپل سوداګریستو کې افغانستان او له دې ځای نورو هیوادونو ته انتقال کړي، خو د افغانستان ترانسپورت د سیمه ایزو معیارونو د نه لرلو له امله نشي کولای د افغان سوداګرو توکي په مستقیم ډول نورو هیوادونو ته ولیږدوي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترانسپورت وزارت دغه چاره په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او فقر د کچې د کمولو لپاره اغیزمن بولي. له دې ډلې تاج محمد اکبر په دې اړه اسدي راډیو ته ویل
زمونه کې به اصلاحي شرکتونه آزادانه
دوی کله چې دغه شرکتونه آزادانه تګ راتګ ولري د صادراتو د ډیروالي او ګمارونو د کچې د زیاتوالي لامل کیږي او دا شان د فقر د کموالي سبب هم کیږي. د خوړو خوندیتوب ته هم زمينه مسایديږي او د تولیدي او کرنیزو محصولاتو کارونه هم ډیریږي. په هیواد کې تولیدات هم زیاتیږي. خغل اکبر وای ګوندې او هیوادونو ته د افغانستان ترانسپورتي تګ راتګ د هغه هیوادونو سره د اړیکو د پرختیا لامل کیږي او د محصولاتو د خرابېدو او د وخت د زیا مخنیول کیږي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
او په افغانستان کې د عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې عواید تر پخوا 40 سلنه لوړ شوي. د دغو چارواکو د عوایدو د لوړېدو لاملونه په ښاروالۍ کې اصلاحات د ځوانو مامورینو جذب او له فساد سره مبارزه په ګوته کړې ده. تفصیل له خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خاروالۍ کلنی عواید له 80 میلیون افغانۍ یا 140 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی او یوازې د ګاډو 15 درزره لیتره تیل چې پخوا له خاروالۍ څخه په غیر قانوني توګه ځینو وکیلانو، زورواکو او مشرانو ترلاسه کول سپما شوی دي. یاد سرګندونې د چهارشنبه پورس د خوست خاروالۍ چارواکو د حساب ورکونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یو شمېر سوداګرو، دوکاندارانو، مدني فعالانو او د رسنیو د استادو په جوړه شوې. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوال:
موږ شروایلې اواید 40 سلنه لوړ دي لوړ شوې. موږ فساد کم کړای دا ورک مونږ نه دا. یو مثال موږ 15 زره لیتره تیل سپماره دی وکیل نه دی زورواکی نه دی مشر نه د تیلو نه درسته استفاده بند کړی ده. بل مثال چې مونږ وایو مونږ د دخولي دروازو نه د ریکارډ په کچه چې مخکې عواید جمع کړي دي 12 لاکه روپۍ دي. تیره میاشت کې مونږ عواید 25 لاکه وو، روژې دغه میاشت کې مونږ عواید 9 لاکه دي.
خوس خاروال د دوی د کارونو پر وړاندې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې اوس د مالي کال 15 میاشت په ختمېدو ده، خو تر اوسه هم د خاروالۍ کلنۍ بودیجه نه ده منظوره شوې. خو بل لوري ته د ښار د اتحادیو مسؤلین او سوداګر شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې خاروالۍ باید د ښاري خدمتونو په وړاندې کولو، ټولنیزو برنامو او د عوایدو په راټولولو کې تر دې هم فعال شي. د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی الف شاه منګل وایي
شاروالی که تقریبا پسولو که بس سالویخت پسده لگ رووندی تشپتا پسده پوتیشی باید خکور نوشی پخار که لختی رووندی خاص اسی دیدی سرو نپد شی کم چی چطال دی آغا صفا شی آغا سی جور شی مثلا کم زیونه دی شاروالی چی مربوطی پخپل آوائی دوی باید جور کی چیز ورست جنجول نیوی
ده خوص یاو بلتن سوداگر عبداللطیف منگلوال
شاروالی نیمو گفتن دا آغا دوشی دا کم کرنه چی شیو دا بیخیز کپایت نیکی د اوسانی پلانونه چې کوم شاروالی او شرسازی لري په دې نه زې انتقاد و دا کوم چې 1200 په ملي د 2 کوله باټ ریشي نمونه اول تجارتی ته حتی تر 200 کافر میګوزور لرو تر ورغه پېد به میګوزور ولرو تر توپچو پېر به میګوزور ولرو په شاروالی په شرسازی شرسازی نه دغه کم شوره دغه بازار کې پېت نه کی مې د پراخشي سال اټکلن 500 نه به پلان کم نه وي.
په خوښ کې کتون کې د خاروالی ریاست د 2 میاشتنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکولو ناشته ګټوري بولی، خو بیا په نور سکتوری او غیر سکتوری ادارو له دې کبله نیوکه کوي چې په کال کې یو ځل هم ولست د خپل لاسته راوړنو او فعالیتونو حسابدهی ته نه حاضرېږي.
ازادي رادیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغښو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نه هم کس وي چې په تیر 10 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بی پیلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولیږل. تایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل سي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا ښیي چې د ټرمپ اداره د پخواني طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیز د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره کار کړی او د استخباراتي ادارو سره یې همکاري کړې چې سختریزې ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو 2 کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومانده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 50 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2001 کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته ولاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي د امریکا د سنا لخوا د 50 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو 2 کلونو کې تغیر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د ژمنه ده چې خپل متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای وي بلې موافقتنامې ته لار هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استمایه غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدای شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی چې امریکا ترې وتلې ده. تفصیل له احمد شبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن به له خپلو شریکانو سره هڅې وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یوې نوې توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه په ورځ ما د ایران د ستراتیژي له یوې نوې مسیرې پرده پورته کړه. موږ په بسیار ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږه کړو. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یوې نوې تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره
کوو.
ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ترامپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ترامپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي. سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي، خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماسو ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریض روښانه کړ.
په ایران کې د نن بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد په ورزشي سټریډیومونو کې د ښځو د حضور د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشرۍ د دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر روحانی وړمه ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو په مهال وویل چې د اسلام دین پر اساس باید د ښځو او نارینه وو ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې امله باید په ورزشي سټریډیومونو کې د ښځو حضور ته اجازه ورکړل شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
په ایران کې لنه د شو کلونو راهیسې یعنی د 1990 کال اسلامي انقلاب را پدې خوا شزي ورزشي سټډیمونو ته لورتلو مان دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې شزو ته اجازه نه ده ورکړل سوې. حسن روحانی تیر ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال ویل د ایران شزي د سپورت په برخه کې فعال دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ ویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د شزو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وځ کړی و چې شزی باید په سټډیومونو کې د نارینه او هغه اوازونه و نه وري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو تشکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وای شزی باید د نارینه او د بی حیايي او شکنځلو له کبله سزا و نه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د شزو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې شزی باید په کور کې ووسی، بلکې وایي چې هغه کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د شزو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی د څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی وو چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې شزو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
با
بله سلام احترامات تقدیم ده محمد ناصر هم ده پغمان ده ولسوالی خاری که منی ولی نو ده ما نظر داد انتخابات تا حقه بنده داد چه ده تسکره ترسوی پوری چه الکترونیکی میشی رای سمکان نلری چه پا ده شکل پسته کار پا ده شهران بنده کاروش یا پا زمن که ده سیستم ده تقلب تقلب بازی دو نجات شوی دی ولو چه تقلب نیشیم ده کاندیدان ده خلق نمانی یا چه با بایلی ده وایچه تقلب ده تقلب 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 باز ده ما ده نظر و تشکر لرادیو زدینه خدای تمام.
سلام علیکم. نصرالله صفیم د زابل ولایت نه. زما د ټولو افغانانو بااستعداده ځوانانو هیلې څخه مې هیله دا ده چې باید نوي ځوانان پارلمان ته ولسوالۍ شوراګانو ته وټاکي او تعلیم یافته خلک خپله رایه په ښه ځای کې استعمال کړي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غوښته سپتون کې ماشين کې مې پرخي او د افغان بسمات سواتل شمیر لارې هم مخته پیغامونه راستوي. د څو تنو لولو محب الله له میوان څخه لیکلي چې د افغانستان قانون اول امریکایان وړل او سدای شان وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې د خوراکي موادو به ډیر لوړ شوې دي، د حکومت ان توجه غواړو. د پکتیا له څمکنوي ولسوالۍ څخه سمې الله حلیمی تندر بیا لیکلي چې څمکنوي ولسوالۍ خو اون کوته د پوره دوه میاشتو تنخواه نه دی ورکړل شوی او خون کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. په همدې سره د خبرونې دوه مینې مایت ورسیدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د ولس جرګه ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه که څوک غواړي چې ځانونه کاندید کړي کولی شي په کابل او ولایتونو مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي. دغه لړۍ به د غبرګولي یا جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. افغان ولس مشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. افغان ولس مشر پرون په ارک کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادانو او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللی وو. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نه زغمي. او د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنه یې ورو او سخته وه. که غواړی د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه نیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګروال صاحب اشراغلس
ډیر زیات مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی ک د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو په راپور کې اڅر غلي دي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید برته اصلاح شي او کله چې دوی برته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې یعنی هر څوک دروغښتل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت وسیړي او کچیر ته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته ورولاندې کی ترسو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمایز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاس تر وړي دي او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل چې په دې 1,443 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه یو سلو وشپیت نفر خزی او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمایز دفتر یو سلو شپګنیوي واري لدی محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی دا چې لدی جملې نه یو سلو شپارس واري موږ د نظارت خانونه 50 واري له محبسونه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونو موږ نظارت کړی دا چې په دې نظارتونو کې موږ مساو یو وشت تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې لدې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 309 شکایت د بشري حقوقو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګری کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي او یو سلو یو تیانور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی هغه ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي
ډیر مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته د فیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایي چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صدر کړی دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صدر شوی لکه 8 مارچ د خځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د اتم دیسور په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې امدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې فرمان دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسېږي او په تیر کال کې دې کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,600 نفر عفو شوي دي او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,300 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري. لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که مونږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو او مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسیې فیصلې نسته زمونږ په دوسیو کې او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محابس یا هم د پروان محابس په داسې مناطقو کې دوی هلته محابس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کیږي هغه اکثرا تاریخ تیره دوا وي. لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلې دي چې اکثریت محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تیره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه 2 ساعته پی تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړه ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې هغو ته یې انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو ترسو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي ترسو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده په دې حال چې نن ورځ په هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري یعنی دا ډیر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیه په هغه قانوني وخت کې وسیړي یعنی حتی موږ داسې دوسیه هم لرو چې یو پیتیریږي شپږ میاشتې پیتیریږي اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کیږي نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مال
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومني
سبا چرګانو کړي اذانو نا سبا کې جي نور مکوا خوبنا جانا نا سبا چرګانو کړي اذانو نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روزي هر ماخام اختر دې سوره سوره د پښتمی لغه ایما دا چې څنګه به روزه ماته ده له زړه پوری موضوع یې ده
د پېښلمې ورو نه بالسوا د پېښلمې ورو نه بالسوا جلې پسرو من ګلو یارا وی شوینا سبا کې جی نور مکوا خوبونه جانا
نن د روزي مبارک میاشتې په تاریخ روزه ماتي او پېښلمې خبرې کوم په پیل کې به ووري چې لومړنۍ روزه نیونکې څوک وو روژه والی او څه وخت ونیوله بیا په دې خبرې کوم چې په خوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لمړی ورځ څه ډول معلوموله ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینه دودونو هم ځان خبرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې لازادي رادیو سره اوسې قدر من اوریدونکو د کال په 12 میاشتو کې هم د روژې مبارک میاشت ده روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله د ښوونې او روزنې د پانتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلې دي
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده او هغه په هر میاشت کې وروسته د دینه چې ځمکې ته راغې هغه د توبې روژه ورته ویله د ایام البیز چې ورته وی یعنی هغه د قمری میاشتو د 14 14 او 15 نو بیا د هغه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم دغه طریقه تعقیبوله دا بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان او د هغه طوفان وروسته د هغه د ژغورنې شکر د باله او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې و د دې وروسته هغه بیا توپیر کو حضرت داود علیه السلام به هر یو ورځ بعد روژه نیول یعنی یو ورځ به بوزو بل ورځ به روژه بیا هغه پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق لدس راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې هم د غدری روژې بینی ولې چې کوم مخکې دی د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه و بیا د همدارنګ د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم هم د غدری روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي او پیغمبر صلی الله علیه السلام هم هم د غ روژې نیولې دي په دې حق د مفسرینو اقوال شته دي خو د موسی علیه السلام د روژې په حق بیا دوه روایتونه راغلي دي یو دا چې هغه ډیر شو روژې نیولې خو په قران کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمای او وعدنا موسی 30 ليله و اتمم نها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله یو ځل دې شروجيني ولوي بیا د غینو ورستل اسروجینو رمني ولوي چې هغه موږ تاسو چلا یا چلا ورته وي انسان وي خروجي د پوره کړی وي او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کمروجني ولوي هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دی چې انی نظرت للرحمن صوما، چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روژه وه، کنه چې خبرې باید نه کولې، ځکه خلکو به په عذابوله چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د هغې نه وروسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده، چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوې ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوې ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونو نه ثابته ده چې همدغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده، او په دویم د هجري کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړ فرض شوله. نو دغه روژې په اسلام تاریخ کې شته دی، او زموږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه وروسته کله اسلام راغی، نو دلته هم بیا د هماغه وخت نه روژه فرض شوې ده، او زموږ ستاسو ټولنه چې د هماغه وخت نه روژه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه کغواړي چې د خبرونه واورینو د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
په خو په اکثرو سیمو کې دومره سنتیاوي نوي لکه اوس چې دي، نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي بڼه درلودله. د ګڼ شمېر کسانو په واک کې داسې کوم څه نه و چې د هغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه رادیو او نه تلویزیونونه، داسې وو چې د جب غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل، د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده، نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. وخته چې بیا اور بل که دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو، هغې به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه ما دپاره ځانو یو جشن و. په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې هر ماښام اختر دی سوری سوری د پشلمي له غږه یمه. دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده، کلي ماشومان د هر جومات ته چې نږدې ماشومان به وو، که جنکیان به وي او کالکان به وو، دوی به د جومات خوا ته وتله. هغه وخت کې چې به ملا اذان شروع کړو، نو ملا به خپل اذان مثلا د شفق نه به کتل، همیه به د افق نه کتل چې دا ماښام دی او که نه دی. هغه وخت کې چې ملا په الله اکبر شروع کړو، ماشومانو به په چغو شروع کې وا 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 وا، د جومات د ماحول نه به ماشومان خورېدل په کلي کې. نو دغه د مواوا چغې د اندو کوره پورې به د ماشومانو والي روژه ماتې به په خلکو کوو.
نړیوال په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې روژه ماتي به د اختر په څیر خوښي درلودله. اوس به له دیني عالم نورالحق څخه واورو چې د روژې لپاره پیشلمه یا چرګ بانک ولې ضرور دی.
نو هغه کسان هغه خوندې منډې وړونه چې روژه نیسي، یعنې پیشنمۍ په درېیمې عیسه کې د شپې، ډېر فایده لري، ثواب لري، د روژې دپاره سنت موقده دی. درته
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمۍ لپاره خلک څه ډول ویښېدل، دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي.
نو هلته یوازینی څه شی چې دغه هغه د چرګانو اوازونه وو، چې دا بانګي چې ورته وایي، د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي، هغه به اذانونه کول. د دې اذانو وخت معلوم و. حتی یو اذان به په یوه بجه کوو، بل اذان به په دوو بجو کوو، او بله اذان به په دریو بجو کوو. د شپې د خوانه پیشنمۍ ته به خلک را پاڅېدل. په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پونی محمد خان کې و، په آر کې و، او په بل دغه دوه منارونو کې ساتونه موجود وو. د دغه ساتونه به په هر دغه باندې به ټنک و، دغه سات ډېر غټ آواز کوو، د کابل ښار ټول دغه آواز اورېده. په آر کې هم غټ آواز به وکړو، بس په خپله دا معلومېده چې پلانې وخت د دې آواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده. توله مله نه وه هلته، هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده، چې په بعضو وادونو کې ده. دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول و، او دغه به اوس سورنۍ به ورسره و، تیتورن به ورسره و، دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېده، ګذر په ګذر به ګرځېده، دغه سرود به وهه. د دغه سرود آواز ډېر خوشاینده و، د خوبه چې به څوک را پاڅېدل اذیت به نه ورکوو، په ډېره خوشحالۍ به را پاڅېدل. د خوب را پاڅېدل عادي خبره نه ده، مګر د دې باندو په دغه مرض په ډېر خوشحالۍ به را پاڅېدل، او تر څو چې دا باندی واخر ته رسېدل، هغې پورې به پیشلمۍ هم خلاصېدل.
ژوند په شیبو کې د سحر چرګ په نارې کا چرواندې پښینا زولې. ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي.
دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلی شئ. دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com.
د لغمان اوسیدونکو سیدا جان بیا وایي چې لپلاره اوریدلی چې خلکو باندې دوی په کلی کې د ستورو په مرسته د پیشلمی وخت معلوموي.
په خو به خلکو یا به ستوري شمارل ستوري په اسمان کې تلې به ورتویلې او غونچه او ستوري به په نخه کول. بیا د ستورو په واسطه باندې به دوی چې ستوري به پلانکې زده ورسېدل بیا به پتلغه دوی پیشنمای کوو او چې کله به صبح صادق به راوخته نو هلته به هم ستوري معلومېدل چې دا ستوری پلانکې زده ورسېده نور اذان کېږي. او کله به چې مثال اسمان وریز و نو دوی به د وریز اسمان کې د چرګانو نه استفاده کوله او د خپل سابقه ټیم چې به مغوخ راغی همغه نه به استفاده کوله. بیا به یو ته بله سره خبره هم ورکوو یا به ټکټک ورته کوو یا به یو آواز کوو نو یو ته بل همسایګان به خبرول چې پیشنمی ته جیک سي.
د ځینو سیمو خلک به بیا په کلي کې د نایي د ډول وهلو په واسطه له خوبه بخېدل او چرګ بانګ به یې کاوه. د ننګرهار د شیرزاد اوسیدونکی پښتون شیرزاد وایي چې وروسته بیا ورو ورو د ګوتو په شمیر کورنیو زنګي ساتونه هم پیدا کړل.
پخوا داسې و چې تر کومه ځایه پورې چې موږ لیدلي او یا مو د هغې نه مخکې اورېدلی دي د ډول په واسطه باندې به درې بجې د شپې یا هر وخت چې هغه ټایم ټاکل شوی و علما او ټاکلی و ورته ډول به ویل کېدلو. یو نفر ته به دنده سپارل کېدله ته به اسلامي ته یا چربانګي ته په دغه نسات باندې دا خلک راجیګوي یعنی ډول به وهې. ډول به چې ووهل شولو ټول خلک به خبر شول چې دا اوس اسلامي وخت دی. بیا به کله چې ملا اذان وکړلو د سهار د ملا اذان سره چربانګۍ ختمیږي. کله چې اذان خلاص شو په دې معنا چې نور چربانګۍ نه کیږي که هغه تیاری وي کار شوی. بیا ورو ورو دغه دود پرمختګ وکړلو. تاسو پوهیږئ چې رادیو راووتله. ډیر وخت رادیو نه و په افغانستان کې. بیا رادیو راووتله بس رادیو چې راووتله خلکو رادیوګانې واخیستلې او په رادیو کې به اذان کېدلو. دغه ماجد چې دی پولي خشتي ماجد دلته به اذان کېدو. دغه اذان به په رادیو کې خپرېدلو. بهغه د رادیو به ونیوله او بیا وروسته همدغسې ورو ورو ساعتونه راووتله. پخوا وخت کې دغه ساعتونه چې زنګ وهي دغه ساعتونه خلکو به کوک کړلو. مثلا درې بجې چې پیشلمیه کېدلو درې بجو به کوک کړلو هغه به کړنګ هغه به کې. بیا به داسې م کېدل چې مثلا یو کلی به وو مثلا پنځه کورو به سات لرلو. دا پنځه کورو به چې راویښ شول بیا به نورو ته دروازې ورټکولې.
روزو دې ته چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پیشلمي پر وخت ویښېدل څومره اسانه شوي دي. دا مو 28 کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي.
په اوسه منا کې خو اکثرا ټول وګړي موبایلونه لري نو بعض کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایلونه لري هر وګړی خپل ځان ته موبایل لري نو د موبایل په واسطه یعنی ځان ته موبایل کوکي او د هغه ترڅنګ په واسطه راویښېږي. په بعض کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړی بیل بیل ځان ته موبایل کوکي او د هغه په واسطه راویښېږي.
تاسو خپله څنګه وایه؟
موږ هم د موبایل په غږ کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وسوي چې یو څه دقیقې پسته نو دوه درې دانې په مغ زنګ باندې راویښېږو او پیشنمای کوو.
د سبا چرګانو کړي اذانونه سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه.
دا واژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري
سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه هو سبا کېږي نور
Oh.
مذهب برای مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه بزرم والی پراور گیس باران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه بزرم والی زما درمان خونه پزړه مې والے